هدف تعیین بکنه که این هدف از طرف سریلانکا تکمیل نشد.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر او لوی درستیز نن قطر ته ولاړل. د طالبانو دفاع وزارت نن په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د مولوي محمد یعقوب مجاهد او قاری فصیح الدین فطرت عکسونه خپاره کړي چې په الوتکه کې سپاره دي. د وزارت ویلي چې دا دواړه چارواکي په رسمي سفر قطر ته تللي او هلته به له قطري چارواکو سره د دواړه خیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو ترڅنګ د قطر د دفاعي وسایلو په نندارتون کې ګډون وکړي. قطري چارواکو او رسنیو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د تیرو دوو اونیو ورښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او څوارلس نور ژوبل شوي دي. د دې وزارت ویاندوی ملا جانان سایق پرون ناوخته رسنیو ته په استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د هوت له لومړۍ څخه تر دولسمې پورې په څوارلسو ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله د کورونو د نړېدو او سیلونو د جاري کېدو په پیښو کې څلور دېرش تنو ته مرګ ژوبل اوښتي. د همداراز ویلي چې په دې موده کې څلور سوه دوه پنځوس کورونه نړېدلي او لږ تر لږه پنځه زره دوه سوه درې پنځوس څاروي مړه شوي دي. په لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزه اداره بیا وایي چې په دې ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو له امله پنځه دېرش کورونه وران شوي. د راپورونو له مخې د پنجشیر ولایت په شتل، روخي او لومړۍ برخې ولسوالیو کې لس کورونه ویجاړ شوي او سل څاروي مړه شوي. له بلې خوا په لغمان کې هم د سختو ورښتونو له امله پنځه دېرش کورونه ویجاړ او دولس څاروي مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت نن وویل د سالنګ په ګډون د یو شمېر ولایتونو لارې د واورو د اورېدو له کبله بندې دي. د وزارت نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې لا هم په سالنګونو کې واوره اوري خو هڅې روانې دي چې بندې شوې لارې بیرته پرانستل شي. د پاکستان د پارلمان نوې ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د پنځو کلونو لپاره نوی صدر اعظم غوره کړ. له رایو اخیستو وروسته د پاکستان د ملي جرګې رئیس سردار ایاز صادق د شهباز شریف بری اعلان کړ. ویل چې شهباز شریف 201 رایې وګټلې او د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. عمر ایوب چې د سنی ائتلاف لخوا د صدر اعظمۍ چوکۍ ته کاندید شوی و دوه نوي رایې خپلې کړې. د پاکستان ملي جرګه درې سوه شپږ دېرش څوکۍ لري چې د دوه سوه شپږ شپېته څوکیو لپاره انتخابات ترسره کېږي. شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي. د صدر اعظمۍ څوکۍ ته یو کاندید د جرګې ساده اکثریت یعنی یو سلو نهه شپېته غړو رایو ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. پاکستاني چارواکي وايي په دې ولایت کې سخت ورښتونو له کبله لږ تر لږه نهه ویشت تنه مړه شوي او پنځوس نور ټپیان شوي دي. دغو چارواکو نن وویل چې دا مرګ ژوبلې د تیرو دوو ورځو په لړ کې پیښې شوي دي. په وروستیو ورځو کې له افغانستان سره هم مهاله په پاکستان کې هم شدید ورښتونه شوي چې له امله یې په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا کې یو شمېر کورونه نړېدلي او ځینې لارې او سړکونه ویجاړ شوي دي. د اسرائیل د پوځ ویاندوی دانیل هاګاری نن وویل تېره اونۍ په غزه کې د مرستو پر کاروان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د دوی لومړنۍ پلټنې بشپړې شوې. د نوموړي په وینا په دغو پلټنو کې څرګندېږي چې د دوی ځواکونو پر کاروان برید نه دی کړی، بلکې اکثره فلسطینیان په ټیل ماټیل کې تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. پر غزې د واکمنې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژني، روغتیايي چارواکو ویلي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په غزې تړانګه کې د فلسطینیانو پر هغې ګڼه ګوڼې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي و د اسرائیل سرتیرو د ډزو په نتیجه کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو له دې پیښې وروسته پر اسرائیل فشارونه زیات کړي وو چې په دې اړه یوه څېړنه ترسره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان ملي اسمبلی د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګون کاندید شهباز شریف په اکثریت رایو غوره کړ.
محمد شهباز شریف صاحب ډیکلیئر ټو هاف بین الیکټډ از د پرایم منسټر اف اسلامیک ریپبلک اف پاکستان.
د هغه په مشرۍ حکومت په هغه هیواد کې روان اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړې او پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري په دې اړه مو په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو لیکتونکو د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
طالبان حکومت سره اړیکې ځکه یو لوی ننګونه او چیلنج وي. د شهباز شریف په مشرۍ کې حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې ځکه ډېرې زیاتې خرابې شوې چې ټي ټي پي اوربند ختم کړ.
په نورو راپورونو کې به واورې چې په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو ورښتونو ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا بیا وایي تر اوسه لازم بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو مرستو ته اړ کسان بیا وایي د نړیوالو له مرستو پرته به یې ژوند ډېر سخت وي.
کله مې استاذي کومه د مدرسې کې تجوید استاد زایمه زر روپۍ معاش راکوي، په هغې صرف همدومره کولی شم چې د خپل د قلم کتابچه څه چې درسي مواد ته اړتیا لرم دغه پرې واخلم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي خبری مجله ورې مخکې لدې چې د افغانستان په اړه راپورونه ته مخه کړو، د پاکستان روسیستي سیاسي وضعیت ته کتنه کوو. د پاکستان د پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوره کړ. د شهباز شریف په وړاندې د سنی ائتلاف له لوري عمر ایوب صدر اعظم ته کاندید و. د پاکستان قوانینو سره سم صدر اعظم د پارلمان د ملي جرګې د غړو په رایو غوره کیږي. نور تفصیل بل اسمت سروان وورو.
شهباز شریف د ملي جرګې په 201 رایو د پاکستان صدر اعظم غوره شو. د په وړاندې د سنی ائتلاف کاندید عمر ایوب چې د تحریک انصاف له ملاتړه برخمن و دوه نوي رایې ترلاسه کړې. شهباز شریف د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ګډ کاندید و. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند مخکې تر مخکې ادعا کړې و چې د ملي جرګې په 206 وشغړیو کې 209 یې د شهباز شریف د کاندیداتوري ملاتړ کوي. عمر ایوب د پاکستان د پخوانی پوځي دولت مشر ایوب خان لمسی او د پاکستان د مرکزی کابینې د پخوانی غړي ګوهر ایوب خان زوی دی. نوموړی یوه موده د پاکستان د خزانې یا مالیه وزیر پاتې شوی دی. وروسته له دې چې عمران خان د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو، شهباز شریف د 1400 میاشتو په مخه د پاکستان صدر اعظم و. نوموړی د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر ورور او شاوخوا 14 کلونه د پنجاب ایالت اعلی وزیر پاتې شوی دی. شهباز شریف له 1990 وروسته د سیاست په میدان کې مطرح شو. په دغه کال د پنجاب د ایالتي جرګې غړی غوره شو او د اپوزیسیون مشري ترلاسه کړه. د شهباز شریف په اړه ویل کیږي چې په پنجاب کې د اعلی وزارت په ترڅ کې ځینې مهمې پروژې بشپړې کړې چې د له شهرت سره یې مرسته وکړه. که څه هم ویل کیږي چې د عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته د شهباز شریف د صدارت 14 میاشتنۍ دوره د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه دوره نه وه، خو ده د صدر اعظم په دې لنډه دوره کې وکړای شول چې پاکستان له پوره دیوالیتوبه وشغوري. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې د فبروري د 8 نیټې په عامو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د امریکا کانګرس یو شمېر غړیو هم په یو لیکې د دې هیواد له ولسمشر جو بایدن او بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتي وو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ادعا شویو درغلیو په اړه د پلټنو تر بشپړېدو پورې د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې لیکې چې د پاکستان ولسمشر او بهرنوی چارو وزیر ته لیکل شوی و راغلي تر څو چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې بشپړ شفاف او کره تحقیقات نوي شوي باید د پاکستان نوی حکومت ونه منل شي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون په انتخاباتو کې هر راز درغلۍ رد کړي او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. شهباز شریف د صدر اعظم په توګه تر انتخابېدو وروسته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې وویل چې له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې د یې انتخاب کړ. د چې د وینا په مهال د اپوزیسیون غړیو شور ماشور جوړ کړی و، د برښنا او پورونو په شمول د پاکستان د سترو ننګونو یادونه وکړه او ویل چې دا ستونزې به حل کړي.
دا چې د شهباز شریف په مشرۍ نوی جوړیدونکی حکومت به په پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي ستونزې دغه راز امنیتي ستونزې هوارې کړی شي او پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري په دې اړه مې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو لیکتونکو د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې. ښاغلی طاهر خان، په پیل کې ملي جرګې ته د شهباز شریف د وینا د مهمو ټکو یادونه وکړه او ویل
د شاهباز شریف په اولنې وینا کې زیاته توجه فوکس د پاکستان اقتصادي وضع د حالت دی او هغه په خپل باندې وویل. یو مثال دا ورکړ چې مرکز سره څومره پیسې وی لکه دوی چې 2300 ارب روپۍ مرکز سره بینو په هغه کې دوی ثبوت سره ثبوت 2300 ارب روپۍ ورکی نو مرکز سره دومره پیسې نه پاتې کیږي چې هغه د فوج تنخواه ورکی او هغه د حکومتي د کارکونکو پیسې نوباره دا اشاره پدې کوله چې پاکستان حکومت قرضه اخلي په قرضو باندې روان دي. نو اقتصاد دغه مشکلات په خپل باندې بیان کړل او زما خیال دی چې اقتصادي مشکلات به ځکه وي چې پاکستان دا وخت د نړیوال مالیاتي ادارې د IMF په قرضو باندې یو لحاظ سره ډیر شیان نغې چلیږي. نوباره دا یو مشکل دی. امنیتي مشکلونه د پاکستان شته. د خو د صحګرې ذکر وکړ چې هغه به د منځ یو سي د جرل به وباسي، لیکن ګومان نه کوم ځکه چې د ټي ټي پی مسله چې کله 2020 کال کې عمران خان د ناباورۍ د یو تحریک لامل لري کې شنو بیا هغه وخت د ټي ټي پی مسله ځکه خراب شو چې دی مذاکرات بند کړل او ټي ټي پی جنگ بندي ختم کړه. افغانستان حکومت سره د طالبانو سره اړیکې خراب شونه بار امنیتی مشکل و هم د دې لپاره وي ځکه چې دوی د بیا سیاسي کړکېچ شته.
د امنیت او د زیاتېدو یادونه وکړه او دغه د 2015 کال د ترګري پر ضد د جوړې ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان ویلي چې دا باید بیرته عملي شي. آیا دا په هغه وخت کې جوړ شوی او نو عملي شوی او کچې عملي کیږي کوم د امنیت په ټینګښت کې به کوم رول ولوبوي؟ مهم
ګوره کله چې په 2015 کال کې د پېښور په خوندې د بریډیش وروسته بیا دغه اکشن پلان چې دی دی باندې هغه وخت کې اتفاق شو ټول سیاسي ډلو د فوج لخوا او هغه وخت کې حکومت او د نواز شریف حکومت، لیکن ګورې ځنې شاین بیا عملی نشول او خبرې خو پاکستان کې کیږي پریکړې وشي اعلانونه وشي، لیکن وروسته بیا مشکل دا وي چې هغه رنګ فوکس ونه شي. باغې کې ډېر خبرې وي باغې باندې عمل ځکه ونه شو چې د پاکستان څخه مشکل سره مخامخ دی. نو خلک هم دا پوښتنه کوي چې هغه وخت کې دغه یو پلان عملی شي وو د ترهګرۍ پر ضد باندې یا نور په کوم ډیر شیان وو، نو ممکن نه چې دا اوسنی حالت نه وو. نو اوبه کتی شي ځکه چې دا دومره آسان ده کنه چې پاکستان کې حکومت ته د اپوزیشن هم یو ملاتړ ته اړتیا شته، لیکن ګومان نه کوم چې دا وخت کوم حالت دی لکه اوس دا دی د اپوزیشن چې کوم یو عمر ایوب خان چې هغه ماته خپل بدی انتخاباتو کې هغه اوس پورې دا وینا روانه ده وغه دې بیا سخت جبه استعمالي د شاه شریف د پاره دغه نو هغه سیاسي کړکې دا ستي چې دا دا کله وی نو بیا ډیر شیان حکومتونه نشي عملي کولی.
بله تای خان، شاهباز شریف د خزو یادونه هم وکړه چې په حکومت کې دوی د البته د ستونزو په هواروي کې او د هیواد په پرمختګ کې دوی مهم رول لوبولی شي. د ولید ته اشاره وکړه، مریم نواز د پنجاب ایالت اعلی وزیر وټاکل شو، د پاکستان په حکومتونو کې خزو مهم څوکۍ لري دي او مهم رول لوبولی دی. یادونه د خزو د ونډې په ارتباط د څه لپاره وه؟
ګوره پاکستان کې داسې یو مسله شته چې ځنې پیغامونه هغه خپل خلکو ته ورکي، ځنې بیا نړۍ ته ورکي. دا د خزو موضوع چې دا په پاکستان کې یو مشکل دی. دلته د خزو د حقونو په اړه باندې سره دی چې په پارلیمان کې تقریبا 50 چې کومې څوکۍ دي ځانګړي هغه د خزو دي، لیکن بیا هم دلته د خزو د حقونو په اړه باندې مشکلات ده. او بیا نړۍ اکثر ګیلې کوي ځکه چې ډېر مرستې او هغه بیا ځینې وخت مشروط وي چې دنیا یو خو د خزو یو ونډې هم یاد کړه په پاکستان کې دغه اهمیت، لیکن دا زما نظر دا دی چې د کورنۍ پیغام سره دا نړۍ ته بیا لویدیځو هیوادونو ته هم یو پیغام دی چې پاکستان د خزو د حقونو په اړه باندې دا خبرې کوي. زما خیال دغه زیات هغه پیغام نورو هیوادونو ته
تایر خان که راته وای چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې ډیر لګیده، ډیر انتقادونه یې پرې کول او دغه ناندرې ډیر تیز شوې. د شاهباز شریف په مشرۍ حکومت اړیکې به د طالبانو له حکومت سره څه ډول وي؟ څه ویل کیږي؟
یو خبره واولو کوم چې کله د شاهباز شریف مشر نواز شریف د لندن نه راغلی و هغه دلته خبرې ناسته کې دا ویلي وو چې دی به افغانستان سره او هند هم یاد کړو، هغې سره به مالکي خقي او په دې حکومت کې به د نواز شریف یو رول وي، هغه به شاته وي ځکه مهمې فیصلې به هغې کوي. نو د حکومت دپاره به طالبان حکومت سره اړیکې ځکه یو لوی ننګونه او چیلنج وي چې تاسو ته به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت ختم شو نو د شاهباز شریف په مشرۍ کې حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې ځکه ډېرې زیاتې خرابې شوې چې ټي ټي پي اوربند ختم کړ، دوی مذاکرات پالیسی ختم کړې، مذاکرات نه کې د عمران خان حکومت سره کړیو، نو دلته مشکل پیدا شو امنیتي. د ټي ټي پی مسله په خپل ځای باندې موجود ده او ګومان نه کوم چې په هغه کې به څه ډېر لوی بدلون راشي. ټي ټي پی مسله موجود وي خبرې نه کیږي نو ګومان نه کوم چې اړیکې او تعلقات به افغان حکومت سره ډېرې ښه شي طالبان حکومت سره. لیکن بیا هم ځکه چې ګاونډیانو سره په خپله شهباز شریف وویل چې دوی به کوشش کوي چې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ښه کړي، لیکن ما تاسو مخکې وویل چې تقریر او وینا کول خو آسان وي، عملي کول بیا ګران وي. او بل دا چې د افغانستان موضوع سیاسي حکومت سره نه ده، هغه فوج او استخباراتو سره ده او دې حکومت باندې به د هغې ډېر زیات اغېز او رول وي.
د پاکستان د چارو لکتونکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان چې د پاکستان د ملي اسمبلی له خوا د صدر زمیت او کېته د مسلم لیگ نواز ګوند له خوا د کاندید شهباز شریف د نننی د ګټلو په باب نور معلومات سره شریکول، دا چې د نوموړي په مشرۍ جوړیدونکو حکومت به په پاکستان کې روان اقتصادي سیاسي او امنیتي ستونزې په څه ډول هواري کړی شي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سره به اړیکې په څه ډول وي نور معلومات را سره شریکول. شهباز شریف نن د پاکستان د ملي اسمبلی لخوا د پنځو کلونو لپاره د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. بیرته د افغانستان په اړه پر مطالبه راپورونو ته راګرځو. په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو ورښتونو ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي او د سالنګ لارې په شمول په یو شمېر سیمو کې لویې لارې هم تړلې دي. یو شمېر زیانمن شوي. ازادي راډیو ته ویلي چې د درنو ورښتونو له امله کورونه ویجاړ شوي او مرستې ته اړتیا لري. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
کته هم د طالبانو حکومت په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د سړې هوا روسي ورښتونو او سیلابونو له امله د وختو ځاني او مالي زیانونو په اړه تازه معلومات نه شریکوي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وی خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه وختي او یو شمېر لارې هم د مسافرو پر مخ تړل شوې دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې دوامدارو ورښتونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو محمد عالم وویل چې په یاد ولایت کې د درنې واورې له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورپېښ شوې دي.
د غزنی ولایت کې په زیات اندازه باندې واورې شوې دي. یو نفر د رشیدان ولسوالۍ څخه ولسوالۍ ته روان و چې د شپې خپل ځوان د لاس ور کړی ده. زیات کورونه هم چپه شوې دي او زیات مالی او ځاني تاوانونه لري.
یو شمېر خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درنو ورښتونو له امله د دوی کورونه ویجاړ شوي دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوست ولایت په مرکز کې د وچې خوړې سیمې اوسیدونکي اجمل زازی ازادي راډیو ته د ورښتو زیانونو په اړه وویل.
درې کوټې مو ویجاړې شوې دي، دوه خچورې ویجاړې دي، خاتمې سامانونه په کې ویجاړ شوي، خراب شوي دي او بل کوټم د ډنګېدو په حالت کې دي. غواړم چې موږ سره مرسته وکړي.
پورته وخت کې یو شمېر کسان ویلي چې د واورې او بارانونو د ورښتونو له امله یو شمېر لارې د مسافرینو پر مخ تړل شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو له امله د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ په لارو کې مسافر له ستونزو سره مخ دي. نوموړي چې نن له مرکز څخه ناړې ولسوالۍ ته سفر کړی د دې لارو تازه حال راکوي.
د لارې په مسیر کې ډېرې داسې یو غرخوېدنې شوې وې چې له امله یې د مسافرو د تګ راتګ لارو ستونزه پیدا کړې وه. نو اوس فعلاً دپاره په دغه ډېرې ساحې وې په مرکز خوا او شاته دغه مراورې ولسوالۍ د غځېدلې لار چې درې ته غاښي کنډو ته ختې وه، په دغه لار هم له ورښتونو له امله دغه ځینې د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وې.
دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاري قدرت الله ماس تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې تر پرونۍ ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. په ورته وخت کې د سالنګ لویه لار چې د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د خلاصولو هلې ځلې روانې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن د کپ په 13مه په خپل اکسپانه لیکلي د سالنګ لوی لار چې د ورښتونو له امله له څلورو ورځو د ترافیکو پر مخ تړل شوې، هڅې روانې دي چې د طوفان د نه پیلېدو په صورت کې د ورځې په اوږدو کې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان صایق تازه د اوښتو زنې او مالي زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې په یوه بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې تر منځ د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه شان له 450 زیات کورونه نړېدلي او له 500 زیات څاروي له منځه تللي دي. د هوا پېژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو دا څپه چې د روانې کب په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر سبا دوشنبې پورې چې د کب 14مه نیټه کېږي دوام وکړي.
له خبرونو ور آخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره و چا وایي تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې سږ میلادي کال په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا مرستو ته اړ کسان بیا وایي چې د نړیوالو له مرستو پرته به یې ژوند ډېر سخت وي. نور په دې راپور کې
افغانستان لپاره د مرستو د کمیدو د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې له 2024 کال دوه میاشتې تیریږي، تر اوسه یې په روان کال کې افغانستان ته د مرستې لپاره یوازې 88 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د یکشنبې په ورځ اوچا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اوچا زیاته کړې چې د بودیجې کمښت بشري پروګرامونه له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو یاد دفتر ویلي چې په 2023 کال کې د بشري مرستو شریکان توانېدلي په افغانستان کې 3 میلیونه وګړو ته تر خپل بریده یو ډول مرسته ورسوي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د اکشن بې په ورځ ایکسپانه کې لیکلي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي چې د مرستو کمښت وضعیت لا خراب کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې د افغانستان ډېریو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه شوي او یخنۍ بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا ډېره کړې ده، د افغانستان په ځینو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د یخنۍ د زیاتېدو له امله خوراکي توکو او سون توکو ته اړتیا لري. د بدخشان د فیض آباد اوسیدونکي رقیه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا یې ماشوم زوی ناروغ دی چې د درملنې توان یې نه لري، او له بلې خوا هوا سړه او د سون توکو د پیرلو وس نه لري. هغه وایي یوازې یو ځل ورسره مرسته شوي.
لمک سره هیڅ مرسته نه ده کړې، یوازې کله چې ښار ته راغلم یوه بوجۍ وړی را کړې وه، بیا مې تر اوسه هیڅ نه دي ترلاسه کړي.
یوه بله میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده، خو د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته یې وویل
اوس مهال ډېر زیات قرضدار یو، اقتصاد وزن دومره ښه نه ده. پله مې استاذي کوم د مدرسې کې تجوید استاد یم، 1000 روپۍ معاش راکوي. په هغې صرف هم دومره کولی شم چې د خپل د قلم کتابچه څه چې درسي مواد ته اړتیا لرم دغه پرې واخلم. نو ډېرې ځایونو کې مې د خپل نومون ورکړی ده، د کورنۍ نوم، خو هېڅکله مرسته رارسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلې شوی یم.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په لاس او پښه معلول دی وایي
درې ورځې کېږي چې زموږ په سیمه کې واورې او بارانونه دي، او وایي چې دوه ورځې نور به هم اوري. د اولادونو لپاره مې ډوډۍ جامې نه لرم او د سون توکي هم نه لرم چې په کور کې ځانونه تاوده کړو. بې لاسو او بې پښو یو هیڅوک نشته چې زموږ لاسنیوی وکړي.
دا کسان لمرستندوی ارګانونو غواړي چې د دوی حال ته په کتو مرسته ورورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان WFP د عمومي اړیکو مشر فلیپی کروپوف د مارچ په اوله ازادي راډیو ته وویل چې په سږني ژمي کې توانېدلي چې یوازې 1 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي، خو د سږ کال تر مې میاشتې پورې 168 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري څو پاتې 14 میلیونو نورو سره هم مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې په 2024 کال کې به د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو اوریدې ازادي رادیو بل خبرونه چې د افغانستان په وخت د شپې په اتو بجو باندې پیلېږي. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی، خو بیا هم د روغتیا په موضوع کې تم کې ګوډي بامیان ولایت یو شمېر اوسېدونکي په دې ولایت کې د چرګانو د یو ډول ناروغي د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې یو شمېر ماشومان هم په دغې ناروغۍ اخته شوي دي. د سیمه ایزو روغتیایي چارواکو هم د دغې ناروغۍ د خپرېدو پخلی کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بامیانو یو شمېر اوسېدونکي د چرګانو تڼاکې ناروغۍ باندې د خپلو ماشومانو د اخته کېدو په اړه اندېښمن دي او غواړي چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي. د چرګانو تڼاکې ناروغي په افغانستان کې په چیچک هم پیژندل کېږي. د بامیانو ولایت د سنګ چسپان سیمې اوسېدونکي ربابه چې په خپلې سیمه کې د نجونو د زده کړې لپاره کورنۍ کورس جوړ کړی دی، وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر زده کوونکي په یاده ناروغۍ اخته شوي وي.
ما یو کورنۍ کورس درلود، شل زده کوونکي پکې وو. دولس ورځې وړاندې پنځه تنه د مارغانو تڼاکې په ناروغۍ اخته شوي وو. بیا مې د عامې روغتیا ټیم ته زنګ ووهه، هغوی راغلل او خپله بررسي یې وکړه.
د بامیانو ولایت په مرکز کې د زرګران سیمې اوسېدونکي چمن علي هم وایي چې د ده دوه کوچني ماشومان چې یو یې وکلن او بل یې دولس کلن دی په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
دې سره یو ډول دانې را پیدا شوي، تبه درلوده، دانو اوبه درلودې او ډېر زیات خارښ یې هم کاوه. دلته روغتیایي ټیم راغلی و او دوایي ورکړه. زموږ ګاونډیان هم په دې ناروغۍ اخته شوي وو.
په بامیان ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د چرګانو تڼاکې او کلتسک ناروغیو خپرېدل تاییدوي. د یادې ادارې رئیس ډاکټر جعفر زکی ازادي راډیو ته وویل دوی څو ځله د یادو ناروغیو د واکسین غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی.
په ټوله نړۍ کې، حتی په پاکستان او ایران کې د مرغانو تڼاکې او د کلتسرک واکسین کیږي، مګر یوازې افغانستان ته د دې دوو ناروغیو واکسین لا هم نه دی راغلی. موږ د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او د عامې روغتیا وزارت ته څو مکتوبونه استولي چې افغانستان ته د دې ناروغیو واکسین وارد کړي، خو له بده مرغه تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی.
هغه وویل د 2023 کال په لومړیو دوو میاشتو کې د چرګانو تڼاکې او د کلسرک ناروغۍ وویش په حساب کړی دی. د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت لپاره ویان صبور فرزان سیغانی هم ازادي راډیو ته وویل په بامیانو کې د ډاکټرانو د معایناتو او تشخیص لمخې د دغه وویش په خولډلې نور لسې د چرګانو تڼاکې پیژندل شوی چې پر یاده ناروغۍ د اخته کسانو ستونزو ته روغتیایي ډلو رسیدنه کړې ده. کابل کې د انتانی روغتون متخصص روزونکي ډاکټر فرید الله عمری وایي د چرګانو تڼاکې و ساري ناروغي ده چې ټول خلک په ځانګړي توګه ماشومان پرې اخته کیږي او دا چې ساري دانو د غنی غونی په سیمو کې هم ډېر خبريږي. دا چې یاد ناروغي څنګه پیدا او لګول کیږي او کوم خطرونه لري، ډاکټر فرید الله عمری په اړه ازادي رادیو ته داسي وویل.
زموږ هغه خویندې وروڼه چې د آبلې مرغان یا په طبي اصطلاح چکن پاکس باندې اخته کېږي او خپل روغتیا ته خاص توجه نه کوي، نو کیدای شي دی په آینده کې د دماغ په التهاب په طبي اصطلاح چې موږ سینس انفیکشن ورته وایو یا مننجیت ورته وایو په دې باندې اخته شي، او ادې تر څنګ کیدای شي د مفاصل په درد باندې، او علاوه د دې نه کیدای شي چې په زیړي باندې تا کسان اخته شي.
دا ډاکټر وایي هغه کسان چې د چرګانو تڼاکې په ناروغۍ اخته کیږي او خپلې روغتیا ته پام نه کوي، ښایي په نورو خطرناکو ناروغیو هم اخته شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د چرګانو تڼاکې ډیر وخت په ماشومتوب کې یو پټ اختلال وي او په لویانو کې ډیر شدید وي. دا سازمان وایي چې یاد ویروس ممکن وژونکی وي، په ځانګړې توګه په ماشومانو او هغه کسانو کې چې معافیت کمزورې وي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې د چرګانو تڼاکې ناروغي له سر او مخ څخه پیلېږي او او په لومړي سر کې تبه او ضعف همي او ورو تنه او د بدن نورو غړو ته خبريږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio